دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او منور شاه درته یو اړ بیا هر کړي وي پروانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونو شننو تبصرو ترڅنګ ځانګړي خبرونه رپورونه هم لرو خو لمړی خوار ورکو منور شاه ته چې د تازه خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی په جنوبي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښتې شوې دي. طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره وفد اعلان کړی دی او د برتانیا په برمنګم ښار کې یو شمېر کسان نن په چړو وهل شوې دي. د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل چې د وزیرو کریخیل قبیله او دورتانو ترمنځ په دین خطه کې دواړو خواو درنې اوس پکې وسلې استعمال کړي. د دولتانو یو استاد بارام خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ان خطې لتیرو 15 ورځو راهیسې روان دي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وايي دا زه تر دوو ورځو روان وي چې اوسې اور بند کړي. دواړو خواو په پولیس تور لګولې چې د شخړې په هواري کې رول نه دی لوبولې. پولیس چارواکی وای دوی په دې لړ کې د خبرو اترو سلسله شروع کوي چې یو قبیله ورته تیار ده خو دوی مقبیله وای له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور جوړبل دي. د ځلي انتظامیه یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده پرون مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل چې تیر ماښام میر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړه او بیا وتښتیدل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبريالې شاهینه شاهین د وجنې په تور د هغه د میړه د نیولو په لټه کې دي. د توربد د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال ریډیو ته ویل لومړنۍ پلټنې ښایي چې خبريالې شاهین د خپل میړه لخوا د کورنی تاوتریخوالي په وخت وجل شوې ده، نو ځکه دوی د تښتېدلې دغه کس پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پی ټی وی بولان بلوچ خبريالې او د دوزانګ مجلې ایډیټر شاهینه شاهین پرون په خپل کور کې په تمانچه وشتل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند وای قائد یې نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته هیواد ته ستون شي. پرون د دې ګوند یو مشر غړي احسان اقبال په لاهور کې خبريالانو ته ویل چې د نواز شریف ورستنېدل په هغه او د برتانیا د ډاکټرانو په فیصله پریږدي. اسلام آباد های کورټ د ستمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې نواز شریف د ستمبر په 10مه مقدمه ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو کیس کې اته کاله سزا اورولې. خو نو موړه په ضمانت خوشی شوی او په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره د زړه ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته تللې خو تر اوسه نه دی ستون شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکرات لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو وشکسیز پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون خبریالانو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د دې وفد مرستیال بشیر محمد عباس استانکزی وي خو د نورو غړو په اړه یې سندې ویلي. تر دې مخکې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپل مذاکراتي ډله اعلان کړې وه. تر اوسه د مذاکراتو د شروع کېدو نیټه نه ده معلومه. خو د امریکې بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ټول خندونه لري شوې او اوس د خبرو د پیل وخت دی. د وزارت زیاته کړې چې د ستمبر په 14مه د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته ورغلی دی. او بل خبر دا چې برتانوي پولیس وايي نن په برمنګم ښار کې په چړو د کسانو د وهلو د پیخې پلټنې کوي. د پولیسو په وینا دا پیخه چې د دې ښار د رستورانتونو او بارونو لپاره مشهوره سیمه کې شوې، پکې یو تن وجل شوی او یو شمېر نور جوړبل دي. پریس اسوسییشن خبری ایجنسی د غربي میډلینډز د یو چارواکي په حواله لیکي چې دوی دا د کرکې او ترهګرۍ پیخه نه ګڼي. په برتانیا کې لدې وړاندې هم د چړې وهلو پیخې شوې چې ورسته یې د جون په 16مه په ګلاسګو ښار کې شوی او پکې د یو پولیسوال په ګډون شپږ تنه جوړبل شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. خبرونه درکو خبري غړې ته تاسو غوږی د لومړي رپورت پر ورساسې پام راګرځوم. د جنوبي وسن وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې پسا جګړه شوه. ځای خلکو مشال اړې ته ویل چې دوه قبیلو درنې او وسلې وسلی کارولی. تفصیل اشتاک میسود.
سولی وزیرستان مرکزی پنگولی وانه سره نجدې د چینی خوا سیما کښې د کرخیل وزیر او دمتڼو په منځ کښې د مځکې د اختلافاتو په وجه جګړه راونه دو د دغې شخړې په برا کښې د توی خوله اوسېدونکی برم خان مشال ریډیو ته وایي.
موږ په جنوبي وزیرستان کښې چینی خوا ورته وایي په هغه کښې نن پنځمه ورځ ده چې د وزیر کرخیل او د دوتڼي قوم د مځکې په سر چې کومه شخړه او لانجه ده اوسه پورې هم شروع دی. درنې اصلي سره ډګري زه اوس د ټول دوتڼي په قوم په نمایندګي دا وایم حکومت مخکې دغه ټیمونه پې ایسي دي بیا پې لانجې وشي. کرخیل وزیر هم دې ته راضي دی چې په مثل دې دا کیسه دا لانجه ختمه شي او دوتڼي قوم څو ځله دا احتجاج کړی دی چې دغه مسله د حکومت مونږ ته حل کړي. نو په دې کیسې کښې دا ځنډ د څه دی؟ دا ځنډ حکومت ولې په دې کښې کوي؟
د کرخیل وزیر مشر ملک سردار علي وایي
څلور ورځې راسه دا کیسه شدې وه حکومت خاموش ته خالي لندرا کو خیلی ورته لرې کړ دمتڼۍ ته وچر درېمه یو انګریز میسل دا یو رواجي جرګه دو په دې باندې کرنل عثمان دوې میاشتې مخکې په ثمرباغ کښې وغوښته وای چې دا تا ته تایر یې ورته چې کرخیل تایر دی یې ده سره په ریکارډ باندې ایستی مو دستخط کړی دی ضمانت مې کړی دی خو مو دا فیصله نه غواړي.
د کرخیل وزیر او دمتڼو خبرې مې چې د سولي وزیرستان پولیسو مشر ډي پي او شوکت علي مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
مونږ د جرګې نو هغې کښې دوتڼۍ راغلي کمانډ صاحب دفتر کښې میټنګ وو هغه وایي چې تاسو په کومه طریقه دا مسله حل کوئ مونږ هر څله تیار یو که تاسو وایي چې دا ځای نو مین لینډ ډیکلیئر دی او دینه ټول ځای نو ټول به وځو هغوی خو هغه مني خو کرخیل چې دینه هغوی اوس جرګې ته نه راځي هغوی وایي چې مونږ د سرکار نه خفه یو او سرکار سره مونږ خبرې نه کوو. باقي پاس کلن عثمان صاحب نو زما چې ذاتي کوم اسسمنټ دی نو کلن عثمان صاحب ډېر پازیټیو اپروچ والا سړی دی بس ډیوټي کړې ده چې پولیس هم ورسره وو دوره یې کړې چې دواړو مورچو نه کسان ناکوس کړي نو دوه ورځې فایرنګ شوی وو هغې نه بعد فایرنګ رکاو دی.
د چینی خوا مځکې بنه د روانې شخړې نه اول هم د کرخیل وزیر او دمتڼو په منځ کښې څو ځله جګړه شوې ده چې په کښې د دواړه لوریانه ډېر کسان مړه شوي پر هرژلي شوي دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
قدرمنونکو څنګه تاسې په دې رپورټ کښې واورېدل چې په جنوبي وزیرستان کښې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې ده. د دوه ورځو جګړې وروسته د پولیسو وینا وه چې اوربند شوې دي. هم قبایلي ضلعو کښې ګورو د کورمې په مرغۍ چینه کښې د جون 20 شپې مهال د ابراهیم زیو او بالشخیلو سیمو خلکو او د پاړه څمکنیو قبیلو ترمنځ نښته وشوه چې وجه یې د ځمکې پخوانۍ لانجه ده. په سیمه کښې تر 15 ورځې جګړو وروسته امنیتي سرتیرو په مورچو کې ځای پر ځای شوي شول او اوس مهال هلته اوربند دی. په کورمه کښې د مرغۍ چینې علاوه په نورو سیمو کښې هم د قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر لانجې او شخړې موجودې دي. د دې لانجو وجوهات څه دي او د مرغۍ چینې مسله څنګه هواریدی شي؟ پامیر ساحل نور تفصیل.
د جولای پر 3مه د کورمې په مرغۍ چینه کښې آرامي وه او د ډزو آوازونه نه اورېدل کېدل. په دې سیمه کې د جون پر 20مه د ابراهیم زیو او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنیو قبیلې کسان بلې خواته مورچو ته ختلي ول او د ځمکې لانجې پر سر یې 15 ورځې نښتو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواوو 12 کسان ووژل او تر 30 زیات ژوبل شول. د جولای پر 2مه ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربند یې عملي کړ. په کورمه کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې یې ځینې سنیان او ځینې یې اهل تشیع دي. خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب، دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري. په کورمه کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغۍ چینې تر څنګ په یو شمیر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو، غرونو او کڅونو دعوې لري چې له وجې یې نښتې هم شوې دي. حسن توری د کورمې اوسېدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړي دي. د پکورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي.
روژې کې د پنجلې ځای او مقبلو خپل منځو کې جګړه وه. کوم پخوانی جګړې دغه کې تور غار مسله د ځغه کې پیوړ کوم علي ځای کوم دی تورای او د منګالو کوم کوم دی هغوی ځمکې مسله دي. نه علاوه کوتري د منګالو او پیوړ څو کوم توري دي هغوی خپل منځو کې لانجه دی. میټاخون غار دی هغه نه شیا څه بو دی هغوی پڑے سره لنجا دے شرکو کی دورای ملی خیلو اغوی سنی بنگشو سره زما کی لنجا دے شیاو توری علی زای تو کوم کون دے اغوی وتی زای اورگزی تو کوم غدے کون دے موزی علاقے نے اغه جو کی مسئلہ دے اندسی لوور کروم تاسو روشه بیا زموشت کومندان دی اغوی بنگه خو سره غوا جنگ و اندسی بلیامینو کې سونی بنگه شو د تورایو حمزه خیل سره په شمول تو لنجا ده
د کورم مشران د مرغی چینه مسالې تاریخ پاړوای چې کدا سی وویل شي چې دا لنجا لنو نسوا اته 55 زیګیز کال راهي سره روانه ده نو سم بوي حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابیلو جرګو کې د سیمه ییز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغی چینې د کشالې د هواری هلې ځلې هم کوي د جولای پر درېمه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالش خیلو یو برخه ځمکه پر پاړه څمکنیو خرڅ کړې او هغوی هلته ودانۍ جوړې کړې دي خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د سادې د ښار او خلکو ملکیت ده
سیویر کړی دی او سٹامپ یې سره لیکل دی چې بس دای تاسو شو ریوانی خودی او خلکو آبادی ور باندې کړی دی خو څه علاقہ د سری سره خالی دی نو د کومې علاقې کې څه آبادی شوی دی دم نه د پاره چمکنی دی او نه د دغه بالشخیل او د ابراهیم زای دی بلکې د کی څه علاقہ د سری سره هغه د سادې سیټی دی چې هغه په 1958 کې هغه جوړ دی هغه سل باندې باقاعدہ اغه وخت پولیټیکل ایجنٹ دستخط قربانه وی لکی د سی خیری دي سو ګلو څټ او مرغی چینا دا لکی د ساده د کلی دا د گزارې علاقې شوی او دا د دود مول چرګاوي شوی
حسن تورای وای په کورم کې دوه ډول ځمکه ده یو یې انتقالي بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري د ځمکه دویم ډول شاملاتی وي چې هیڅ خاوندې نه وي ټاکل شوی او همدال عمل دی چې اکثر لانجمنه وي
کوکرم کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دي انتقالي ځمکه ده بیا شاملات ځمکه ده نو دا بلشخیلو کې کوم کومه بو ده غونډه خېلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالي ځمکه خرڅ کړی و غني به پړې ونه نو پړې و به دالتا کې انتقالي ځمکه سارا سارا شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړي نو بلشخیل ترشیوی لاس پندل سو کول نو حکومت درخواستونه کومونه رټول کو خو هغه کوم ځمکه د غینی مسلسل میلې جوړې تلې
حاجی سلیم خان وای پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالش خیلو خلکو په ناقانونه توګه د ځمکې کاروبار کړی دی
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالش خیل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی ازکه کوم شای متناقض دی ته خرڅول څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی کوم شای متناقض دی اته په پیسو باندې خستل ویل شي
په سیمه کې د اهل تشیو د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توري سره متفق دی او وای چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغه د اصلي خلکو د حق لانجه ده بل لوري ته حسن توري د رزلري شه د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی
شاملاتو ځمکو کې اکثر ځنګلې دي چراګوي دي چونکی کلو کې ډیر خلک ته دی هغه ذریعہ معاش ملونو نه دي نو ملونو سره یې کې شاملاتو کې اور نن سبا واخ کې د سه شاملات هغه غټو کوم زرونه دي هغه سره ته نوی دي دي هغه کوم خو کې توس ځمکې دي هغه قیمت زیاتې دلونه دي ویلې څه کوم غرو ولا خلک دي کوم رضا کورم کې نور کوم خلک کومونه بودي څه لری دی هغه کوشش کوي چې کوم د بازارونو دی سره خو کې ملي جوړی کړی
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتی ځمکو په څیر د مرغی چینې لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواری بهیر یې هم اسانه نه بریخي په 2001 زیږیز کال کې په کورم کې د اهل تشیو او سونیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې چې تر هغه وروسته په 2008 کې د دواړو خواو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری خار کې کیناستل او یو موافقه لاسلیک کړه د هغه موافقه په یو ماده کې راغلی ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتی ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅه کوي په تړون کې ویل شوی ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي لاري هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وایي د مرغی چینه د مالیو او ګټو کاغذونه د سیمې له انتظامی سره موجود دي، نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواری دی شي.
موږ د سی خوشکسمتی و چې انګریز زمانه نه دالته کاغذات مول موجود دي. مو پر یاد وکړو اره و دروازه مو ټکول سی اره دار فکر دې چې کاغذات مول پروف باندې ار چاته د خپل اک ورسیږي. ویلې اک یو د سی شاهد کچری تو ورور سره اک ور سره ده کنه، نو هغه ته چې اک نه دملو او تو وروري بیا ټیک شلې ده نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه ودی کی شیا سنی ته تعلق نشته، دا د مسالات دی جیداد او د شاملات او د حقوق دی.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنی خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لاري د لانجې پر هواری ټینګار کوي چې سم نه دا او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلق د شی چې کاغذات مول نه منو، دودی انګریز قانون دی دوزه نه منو، اندی کې بزده سیوان چې څنګه نه منی، بیا خو دې مطلب دا شو ته کوم شي کې تاته پیدا وي هغه کې ته انګریز قانون منی، کوم شي کې تاته نقصان وي هغه کې ته انګریز قانون نه منی. د مثال دی هغه کې پیدا دی هغه انګریز منی، شناختی کارت دی هغه کې پیدا دی هغه ته انګریز منی، سکول دی ته جوړیږي هغه ته انګریز منی، پال دی ته جوړیږي هغه ته انګریز منی، په لیویس کې نوکری کوي 60,000 پنشن خالي هغه ته انګریز منی، ایف سی کې ته کار کوي هغه انګریز منی، آرمی کې ته کار کوي هغه انګریز منی، د کاغذات مول یې څنګه انګریز نه منی.
د کور میله انتظامی مشر شافهت سره مو رابطه وکړه چې ورڅخه د ځمکه د ریکارډ او اسنادو پاړه وپوښتو، خو ټلیفون ته یې ځواب رانه کړ. البته د کورمی یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نه خودو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دای وای سرکار ایواز د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولای، بلکې غواړي چې ټوله خواوي جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوی چې د مرغی چینې لانجه ایواز د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لاري هواری دی شي.
کیږي سکل بالکل حقیقت ته شو کینی خو کغای په خپل شرایط باندې حل کوي کنه نبهونه حل کی ما خپل دا سجیشن کړی دی چې دا مې ربنی بوکو درې او یا بریګیډ کو کار دی اخ طرف نه مرچو کی کینی او ایس سی حکومت دی کور ملیشا دی طرف نه مرچو کی کینی او څکوم وشتم تاریخ باندې د غو د شپې اهل تشکیل ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو نو هغه ټینټونه د اوچات کړی شي ځکه چې دا ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو به دوی دا غو خبره ومنل شو او بیا دغه نه بعد قربانی خبری وشی نو آرام مساله د خبرو په نتیجه کې حل کیږي.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوجانو او ملیشې سرتیرو لساتلو سره موافق دی. د کورمې لوړپوړی چارواکی وایي د سیمې انتظامی مشر شافهت د لانجې هواری هڅو ته دوام ورکوي او جرګې روانې دي. د زیاتوي حکومت غواړي ژر تر ژره نه یوازې د مرغی چینې بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کشاله هوار کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریڈیو تاسو غوږی کډونکو په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې وسلواله او پوزیانو نخته کړي او یو بلته مرګ جوړه اړولې ده. لتیری یوی مېشتي رئیس په دغه زاینو کې بدامنۍ زیاتې شوې او وخت په وخت لري د عملیاتو او وسلواله بریدونو خبرونه راځي. خلکو د امن لپاره احتجاجونه هم کړي او حکومت ورسره د ثبات ساتلو ژمنه تکرار کړې دي، خو لا هم بریدونه نه دی ودرېدلي. نور تفصيل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د ځلې انتظامیه یو والا چارواکي چې ورته لرسنوي سره د خبرو اجازه نه و، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام یې رلی ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتی ځواکونو برید وکړ چې د برید په نتیجه کې یې دوه امنیتی سرتیري ووژل او دوه نور یې ژوبل کړي. ځایي خلکو او پولیسو هم دغه برید تصدیق وکړ او وای چې د برید پس امنیتی ځواکونو هم د غلطه ځوابي ډزې پیل کړې او سیمه تر خپل ولکې لاندې واخیسته. د انتظامی چارواکو په وینا امنیتی ځواکونو تر شپې نه وخته سیمه په ولکې کې اخستې وه او د لټون عملیات یې پیل کړي ول، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. ځایي خلک وای چې د دواړو ترمنځ تر ډېر وخته پورې د ډزو سلسله جاری وه. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. د ذیلي انتظامیه او امنیتي چارواکو په وینا بل طرف تیره ورځ جنوبي وزیرستان کې هم د وسله والو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې د دوی په وینا د غلطۍ بیا درې وسله وال کمانډران وژلې دي. دوی وایي په وژل شوو کې کمانډر شمس الدین، کمانډر رحمت الله او عادل شامل دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د 1309 نه شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسله والو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. درې ورځې وړاندې هم د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله شکتوی کې د ځمکه لاندې ښخ شوې ماین چاودنه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي ول چې پکې یو د فوز افسر لیفټیننټ هم شامل وو. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځای ولس په بیا بیا د بدامنۍ د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او د امن پر ځای کولو غوښتنه یې کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د عملیاتو پس اوس ډېر امن بحال شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال ریډیو تاسو ته غوږ کوم. طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو نوی پلاوی اعلان کړی دی. د دې پلاوی مشري په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا غنی برادر نه، بلکې د مولوی عبدالحکی په نامه یو تن تسپارل شوی دی. تر اوسه پورې د خبرو د پیل لپاره کوم نیټه نه اعلان شوی، خو دواړو خواو ویل دي چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دي. تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو.
طالبانو دراتلونکو ممکنه بین الافغانی خبرو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د سپتمبر په 15 ماخام نه وخته خبرلانو ته په لیګلی یو بیان کې ویلي چې د دې یو شکسیز پلاوی مرستیالی به شیر محمد عباس تنک زیکي. د دې پلاوی د نورو پاتو کسانو په اړه څه نه دی ویل شوی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به مذاکرات کله پیل شي، خو دواړو لورو تایید کړي چې لومړی پړاو به د قطر په سر ښار دوحه کې کیږي. مولوی عبدالحکیم اخوند کندهار ولایت اوسیدونکی دی او خبریال سمیع الله یوسفزی چې د طالبانو په اړه ګڼ رپورټونه خپره کړي دي وایي چې هغه د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سره ډیر نږدې وو. یوسفزی د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده. د طالبان د سقوط نه وروسته دی پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اساکزی آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکه واخیستې او کورونه جوړ کړل. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلم الله محمد عمر اخوان وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو او لومړی کس چې مبارکی ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو.
طالبانو د افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د اعلان په وخت کې د دې ډلې د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ذکر نه دی کړی. د ریپورټون تر مخه د دې وجه د طالبان ترمنځ اختلافات دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې دا چې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال مشر شیر محمد عباس تنگزی د اگست په 16مه رسنیو ته په لیګلی پیغام کې خپل ځان د طالبانو د پلاوی مشر بللې وو او ورسره یې نورلس نور غړي اعلان کړي وو. خود ذبیح الله مجاهد په وینا د روسي پلاوی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند تایید د ځان سره لري. دا نوی پلاوی تر هغه وروسته اعلان شوی چې د طالبانو د قطر د دفتر غړي د ملا برادر په مشرۍ د اگست په 14مه اسلام آباد ته تللی وو. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو اسلام آباد وایي د اړیکې د سولې لپاره کاروي. افغان حکومت لا وړ د مخه د دې ممکنه خبرو د پیل لپاره پلاوی اعلان کړی دی. په همدې حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته ورغلی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ټولو خواوو د خبرو اترو په مخ کې موجودو خنډونو لرې کولو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي او اوس وخت رسیدلی چې پیل وشي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال اړیدو تاسو غوږی خدمات کو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وای افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمند دي خو هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې نظام وننګوي. نو ویل هغه څوک چې نظام په خ نه یادوي د هغوی تر شا هغه خلک دي چې غواړي په هر وشلو کلونو کې دلته یو انقلاب وشي او په دې توګه پرمختګونه لمنځه لاړ شي او هر ځل له هر څه د سره پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار یادی سرنګندونی د شنبه په ورځ په خوست ولایت کې د خپل سفر پر مهال د قومي مخورو دینی عالمانو خزو او مدني فعالانو سره په یو غونډه کې کړي. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمد الله محب چې د خوست د امنیتي حالت د ارزونې او د خلکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو په موخه د یو پلاوی په مشرۍ د ولایت راغلی وو، د قومي مشرانو او مدني فعالانو غونډې ته وویل حکومت په ټولو برخو کې اصلاحاتو ته ژمن دی خو د نظام د ننګولو اجازه چاته نه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب زیاته کړه له جمهوریت څخه د اوسني نظام ملاتړ د دې په خاطر دی چې جمهوري نظام کې ټولو ته ځای شته او نور باید انقلابونو ته د پای ټکی کېښودل شي. په دې ناست کې قومي مخورو عالمانو او مدني فعالانو د حمدالله محب سره ځینې غوښتنې شریکې کړې. مدني فعال زینب افغان د سولې لپاره وروستیو هلو ځلو او د خبرو اترو د پلاوی ترکیب ته پکته وویل
د سولې برنامه چې پوس وخت یو ګرم موضوع ده چون د لوی پکتیا پوسټ خبري وکم چې هیڅ یو خور د سولې په برنامه کې ګډون نه لري. نو هله مل دولت نام دغه ده چې موږ ته توجه وکي او په دغه برخه کې بخیان دی باندې هم باور وکي.
قومي مشر قاضي احمد بابرکزی وویل په دې کتنه کې ډیره یو قومي مشرانو په دې ولایت کې د ځینو نوی امنیتي ګواښونو په اړه د ملي امنیت له صلاحکار سره خپل اندېښنې شریکې کړې.
زیاتره به غوښتنې د امنیت ستونزې وي، د امنیت مشکل په داخل د خوست ښار کې چې بېګنا مشران سپینګیری ځوانان په قتل رسیږي او دښمن یې په همدې ځایونو کې خوندي کیږي. نو خلکو ته تشویش پیدا شو په دغې ډن ټینګار وکړو. دغې یادوري وکړه چې باید اولس هم خپله سینه امنیتي ځواکونو ته پرانیزي. مهیب صاحب یادوري ورته وکړه چې انشاءالله زه به په دې باندې ضرور کار کوم او ستاسو غوښتنې به یو ځای ته رسوم.
حمدالله محب ویل د افغان حکومت غوښتنه داده چې دلته انسان وژنه ختمه او سیاسي واک د زور او جنگ پر ځای په سوله ییزه توګه د ټول ټاکنو لارې ګټونکي ټیم ته ولېږدول شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
مشال رادیو تاسو غواګي کډم ورکو تاسو کولای شئ چې دا مشال رادیو ټول خبرونه موږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس کچری تاسو فیسبوک یا ټوټر پاڼه لري نو مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او غیدل لري هم تاسو تازه رپورټونه او دونیز خبرونه هم لوستل شي د دې ترڅنګ ویډیوګان هم تاسو د فیسبوک او ټوئیټر او د انستګرام د لارې کتلی شي منوشا هم را سره په استودیو کې ناشته زکه چې د مازیګر پیندیم وجه شي بده له هغه نه به د خبرونو لنډیز باور
د جنوبی وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمن د ځمکې په سر جګړه شوې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیرو کری خیل قبیله او دورتانو ترمن لته رو 15 ورځې راهیسه خطر روان دي چې په کې دواړو خواو درنې اوس په کې وسلې استعمال کړي خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وايي دا زی تر دوو ورځو روان وي چې اوس قربان شوه او د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو سلسله شروع کوي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ په خطه کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د ځلي انتظامی یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویل چې تیر ماخام میرعلي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړ او بیا وتښتیدل تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلی په بلوچستان کې پولیس د یوې خبريالې شاهین شاهین د وژنې په تور د هغه د خاوند د نیولو په لټه کې دي د توربد د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال لري ته ویل اولنی تحقیقات ښایي چې شاهین شاهین د خپل خاوند له خوا د کورنی تشدد په وخت پرون په خپل کور کې په تمانچه وشتل شوی ده په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر غړي احسان اقبال پرون په لاهور کې خبري اعلان وکړ نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته خپل وطن ته ستنېږي اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لومړۍ نیټه حکم کړی چې نواز شریف د سپتمبر په 10مه مقدمه ته حاضر شي احتساب عدالت په 2013 کال کې په قانوني وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې اته کاله قید سزا ورولې خو نو مولای دا محل په ضمانت خوشاله دی طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکرات لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو شکسیز پلاوی اعلان کړی دی لکه مخکې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپل مذاکراتي ډله اعلان کړي د دغه بین افغاني خبرو اترو لپاره نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې برتانوی پولیس وايي نن برمنګم خار کې په چړو د کسانو د وهلو پیښې په لټنه کې وي د پولیسو د وینا تر مخه په دې پیښه کې یو تن وژل شو او یو شمېر نور ژوبل دي پریس اسوسییشن خبری ایجنسی وايي پولیس دا د کرکې او ترهګرۍ پیښه نه ګڼي
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو کډرمانو دونکو په امریکا کې په نوومبر کې د ولسمشر انتخاباتو کې رائے چول کیږي ولسی رائے یا پاپولر ووټ هغه سبي چې غټون کې کاندید اټاکی خو د دې پرځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلې نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې په سړول تر سره کیږي درته په دې رپورت کې وړاندې کوو خو د یو وی وړو کې د میروست دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نوومبر په میاشت کې د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کول لپاره کمپاین کوي هر یو ووټ مهم وي خو د ځینو ریاستونو رائے د نورو پرتل ډیری مهمه بلل کیږي ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی مونږ خپل ولسمشر په ولسی رائے یا پاپولر ووټ نه ټاکو مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رائے ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي دا څنګه کار کوي د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي واشنگتن ڈی سی هم یو سولري په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رائے ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي نو هغه ولسی رائے خو وګټي خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نوي
د ټاکنو د رائے شمیرنې ورستو کې دیشي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رائے واچي مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رائے ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټون کې بلل کیږي لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رائے نه وی تر لاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونالد ټرمپ نږدې 3 میلیون زیات رائے ګټلې وي، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 228 الیکټرال ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رای او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوي چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشری سره انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندیدا وم چې تر ټولو زیات رائے مې تر لاسه کړې وي.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرال کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلي چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې دا ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that are have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2000 لې باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نوې ملسیز رئیسی د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړې. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیمي افتاز ځوانان سیالي نور سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډیر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید په هشي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رای یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوږد او ستونزمن عمل په معنا وي. دا مهال 538 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو یو غوږی قدرمن کو د ننګرهار په تودو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وای د کرونا د خبرېدو د مخنیوي په غرض په اوس مهال په دولتي خونځیو کې د یولسم او دولسم ټولګي اوس د کونکي او په خصوصي خونځیو کې به لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کونکي د عامه روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم خپل زده کړې پر مخ وړي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې.
د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په غرض ل 15 میاشتنی ځن وروسته د ننګرهار په تودو یا ګرمو سیمو کې د وږي په 15 منېټه چې د سپتمبر ل 15 منېټه سره برابر و په دولتي خونځیو کې د یو لسم او دولسم ټولګي او په شخصي خونځیو کې ل لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری په دې موقع وویل
یو میاشت وړاندې پوهنې وزارت او عامې روغتیا وزارت پریکړه وکړه چې تعلیمي ادارې بیرته پرانیستل شي او خپل تدریس چارې پیل کړي. ولی د عام روغتیا وزارت او د نړیوال صحی سازمان سپارښتنې باید په جدي توګه په دې مراکزو کې په نظر کې ونیول شي. په ټولو دولتي ښوونځیو کې یوازې د یولسم او دولسمو ټولګیو او په ټولو شخصي ښوونځیو کې لومړي تر دولسمو ټولګیو پورې نن تدریس په ګرمو سیمو کې پیل کیږي. خو ځانګړې سپارښتنه دا ده چې عام روغتیا کوم روغتیایي سپارښتنې چې دي هغه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول شي.
د خونځیو د پرانستی په دې مراسمو کې د مروا په نوم د بیبي هوا لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي هغه ستونزې د چارواکو پر وړاندې کې خودي چې دوی ور سره لاس او ګریوان دي.
او مکاتبو کې چې کوم ستونزې د هغه جملې څخه مثلا د کتابونو کمبود دی، د ښوونکو کمبود دی، د مکتب څخه بهر چې کوم امنیتي ستونزې دي، سلیګرار کې به په ګوته شمار یو څو مکاتب داسې وي چې هم به ښوونکي پوروي، هم به کتابونه پوروي، او هم به د امنیت لنګانه دوی سنبال اوسېږي. نور زیاتره مکاتب چې دغه ستونزې سره لاس او ګیروان دي، او هیله داره چې دغه ستونزې چې دي ته دې رسیدګي وشي.
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل ژمنه وکړه چې د پوهنې په تړاو ټولو ستونزو ته به حل لارې لټوي. نوموړي وویل
مخکې له دینه چې زه راسم جنرال محبوب ولس مشر مې ولیدل، ما ورنه غوښتنه وکړه مالې چې زه ننګرهار ته ځان سره څه ویسم. نو د هغې یادوري وه چې په اوله مرحله کې به د 2000 څخه تر 3000 معلمین تا ته درکول، اصلاحات اداري سره به ځانګړی بحث وکړم چې زموږ خویندو ته کافي سهم ونډه ورکړو. زه ژمنه دې کوم چې زه به هم اضافه د خونځو تعمیرونه باید جوړ په اعظمي حد به زما کوشش دا وي چې تر څو دوی ته د کتاب سهولت یا هغه ستونزې چې موجود دي په ګډه باندې د حل لاره ورته پیدا کړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس په 902 باب دولتي خونځو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او 6.5% نجونې تشکیلوي چې د 14,500 ښوونکو لخوا چې 14% ښځینه دي تدریس ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
خبرونکو مشر اړوي ته تاسې غوږې د مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي چې د ګوند قائد نواز شریف با د ډاکټرانو تر رخصت کول وروسته پاکستان ته ستنیږي. نواز شریف د محل د زړه ناروغ دی او علاج لپاره په نومبر تیر کال نومبر میاشت کې لندن ته تللی وو. هلته اسلام آباد های کورټ هم حکم ورکړی چې د نواز شریف دی د سپتمبر په 10 عدالت ته حاضر شي. تفصیل احمد الله راکوي.
د ستمبر په 15 په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په مشرۍ کې شوې د یاد ګوند غړو په خپل غونډه کې فیصله وکړه چې نواز شریف به پر دې قائل کوي چې خپل علاج مکملولو وروسته د ډاکټرانو په مشوره د پاکستان ته راشي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټر احسان اقبال د ګوند یو شمیر نورو غړو په موجودګۍ کې رسنیو ته وویل
پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے قائد
پاکستان مسلم لیگ نون فیصله کړی چې خپل قائد نواز شریف ته بخواست کوي چې خپل علاج دې مکمل کړي او چې ډاکټران ورته وایي چې صحت یې ښه ده نو د هغې وروسته دې خپل ملک ته راشي. د پاکستان عدالتونو چې نواز شریف ته د علاج لپاره بهر ته تللو اجازه ورکړه نو کرونا له وجې د نړۍ هر ملک کې په هسپتالونو کې د 2 میاشتو لپاره د علاج سهولت معطل و. نو دا وجه وه چې نواز شریف علاج هم د ځنډ ښکار شو. نو موږ هیله لرو چې نوموړی به زر ښه شي او چې څنګه ډاکټرانو فیصله وکړه چې علاج یې مکمل شو نو واپس به پاکستان ته راشي. د ستمبر په 19 نیټه د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه بینچ نواز شریف ته د احتساب عدالت لخوا په العزیزیا سټیل مل او ایون فیلډ قضیو کې اورول شو سزاګانو پر ضد په دایر کړل شو درخواستونو اوریدنې پر مهال ویلی وو نواز شریف ته عدالت ته د وړاندې کېدو مقور کوي او راتلونکي اوریدنه چې د ستمبر په 10 به کیږي نوموړی دی عدالت ته حاضر شي. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي نواز شریف که د ستمبر په 10 های کورټ ته وړاندې نه شو نو عدالت به حکومت ته وایي چې نوموړی دی حاضر کړي.
نواز
شریف د تیر کال اکتوبر په 1 د صحت خرابېدو لکه خبره د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز اسپیټال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو. هم د یاد میاشتې په 15مه لاهور های کورټ په 14 شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشی کړو، او د اکتوبر په 9مه اسلام آباد های کورټ په العزیز اسټیل مل قضیه کې د نوموړي سزا تر 9 لپاره وزنډوله. د عدالتونو فیصلې وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل د علاج په غرض د 4 لپاره نواز شریف ته بهر ملک ته تللو اجازه ورکړه، او نوموړی د نومبر په 19مه لندن ته لاړو او شاوخوا 13 میاشتو راهسې د علاج په غرض په یاد ښار کې موجود دی. خود حکمران ګوند تحریک انصاف پارلیمانی استاذ اقبال افریدی وای حکومت یې د عدالتونو ترڅنګ په هغه ټولو لارو غور کوي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي.
زموږ حکومت په دې انتظار او دا روزانه په هغه پسې د خبرونو سلسله او هغې ته عدالت او نورو لارو باندې د هغه راتګ چې کومې کوششونه جاري دي، زموږ له عمل دا دی چې د نواز شریف راتګ دا زموږ د حکومت ویژن او نظریه ده. آیا هغه د انټرپول په لاره راځي، آیا هغه هلته چې کوم ګورمنټ دی د هغه سره خبرو په لار باندې راځي، یا دلته د عدالت په لار راځي؟ په انشاءالله ولزي دا ملک چې کوم دی دې وسایل لوټلي خلکو د دې به چې کوم دی احتساب کېږي. انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې په فوري توګه باندې نواز شریف واپس چې کوم دی خپل جیل ته راورسوو.
د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د 9 کلونو، او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا واوروله. خو د یاد کال په ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ درې واڼه په ضمانت خوشی کړل. هم د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز اسټیل مل قضیه کې د 9 کلونو بند او جرمانې سزا واوروله، او په فلیکشپ انویسټمنټ قضیه کې نوموړی خوشی کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله وګرځو، او نیب ته یې امر وکړو چې پر ضد د مقدمو اورېدنه شروع کړي.
احمد الله چې تاسو رپورټ وړاندې کوو، کرمو تیره ورځ په پېښور کې خبری کانفرنس کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا ویلي چې په د رواني میاشت په 6مه نیټه د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو رابلل شوې ګڼ ګوندیزه غونډه کې به د حکومت خلاف مشترکه لایحه عمل جوړوي. آفتاب احمد خان شرپا د حکومت لخوا د احتساب عمل هم نیوکې کړي چې تفصیل یې د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت د ناسمو پالیسیو پر ضد د حزبي اختلاف ګوندونه یو دي، او د سپتمبر په 6مه نیټه به په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې د حکومت په ضد یو متفقه تګلاره جوړیږي.
ټول اپوزیشن پارټي په یو هغه باندې دي پیج باندې دي، نو لہذا زمونگا دا توقع دا چھے شلم تاریخ مانے چھے پی سی پاگے کے با بھرپور مونگا میں ساخلو اور ٹولے سیاسی پارٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی دا ملک دا چکم مسائل دی اور دا عوام سے ترجمانی بکو.
په خبری کانفرنس کې د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې آفتاب احمد خان شیرپاو خبریال احمد نورانی ته د دړکو ورکولو هم غندنه وکړه، او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د احتساب په لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسی یو نه ده، ځکه په امریکا کې د اطلاعاتو د سلاکار عاصم باجوا د کورنۍ د کاروبار او شتمنیو په اخله وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو د سلاکار په جواب د اطمینان څرګندونه کړې ده، ولی بلې خواته د احتساب په نوم یوازې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په نخښه کیږي.
اوس د ادارو لپاره پکار دي چې په دې باندې هغه وکړي. دا موږ وایو چې چا خلاف لګېدلې هغه ته پوره موقع ملوي دل پکار دي چې هغه خپل صفائی وکړي. کو تاسو ګورئ په دې دوه کال کې عمران خان بیانات دا وایي چې بای سیاسي قائدین چې دا موږ مخالف سیاسي دا موږ ټول جیلونو کې واچو، نو دلته چې د خپل کم هغه دې دا پارٹی والا خلق دے او دا کم دسر ایرگر چی دی نسی دا آگوی کی سن رازی آگے کی آگوی اس پرون اپ اخپلا ججم جوڑ شو بچه ما دل آگا ورکو کلین چیٹ ورکو.
حکومتی چارواکو دا آفتاب احمد خان شیرپاو دا بیلابیلو نیوکو پا جواب کی سا ردی عمل ندے سرگند کرے، خو تردے اڑان دی دا وفاقی حکومت چارواکو پا حکومت لگول شوی دا ڈول تورونا رد کری وو، او ویلی وو چی دا احتساب قامی دارا دا حکومت دا سر نبغیر خپل کار پا خپلواک توگا کوی، او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
کو په خیبر پختونخوا کې دا وخت نه سرکاري پوهنتونونه انتظامی مشران یا وایس چانسلران نه لري چې ورسره کوي. خو دغه ادارې د مالی بدنظمۍ ښکار شوي، بلکې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې هم اغېزمنې کړې دي. بلخوا حکومت وایي چې د کرونا د وبا له کبله ترې دغه کار نیمګړی پاتې دی. تفصیل شاین بنری راکړه.
په خیبر پختونخوا سملای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان د سپتمبر په 14 د وینا پر مهال له حکومت پختنه وکړه چې په صوبه کې تر اوسه اولې د نه پوهنتونونو وایس چانسلران نه دي مقرر شوی. نوموړي زیاته کړې چې په پوهنتونونو کې یو شمېر انتظامی چوکۍ هم خالی پرتې وي چې ورسره د لوړو زده کړو د ادارو ستونزې لا پیچلې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې دا معاملې وار په وار په اسمبلی کې راپور تکړې دا خصوص پر غوږ نه غروي. نو موړې نور وایي
د دې د گورننس ډوره کمزوري ده چې د وایس چانسلرانو او د پرو وایس چانسلرانو اپوینټمنټ دې هغه کې هم د کلونه والی تعلیمی ادارې یونیورسيټي خاص کر هایر ایجوکیشن ادارې په مالی توګه باندې ډوره دیوالیا شوې ده چې د غې ټول زور د طالب علمانو نو باسي فیسونو کې اضافه کوي. نو غرض دا ده چې دغه تعلیمی ادارې د یو ډیر لوی بحران سره په خپل مخ کړی دي او ډیر غیر سنجیده نظر لري، غیر ذمہ دارانه اپروچ دی هغه لري د کومې پوجه باندې چې دلته بیا تعلیمی چې کومې سرگرمۍ دي یا ته تر ډیره حدا پورې تاوان او نقصان رسیدلې دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې دا مهال پوهنتونونه د مالی ستونزو سره سره د بد انتظامی هم ښکار دي او حکومت هر پوهنتون لا د خپل وایس چانسلر مقررولو پر ځای دوا او درې پوهنتونونه یو وایس چانسلر ته په لاس ورکړی دي.
کوم خوا چې یو وی سی ته یو یونیورسيټي چلولو کې بلاشه مشکلات دي، فاینانشل کم حالات دي، نو که ته هغه وی سی اوور برډن کې او دوه یونیورسيټي ور په غاړه کې نو هغه دواړه یونیورسيټي سفر کیږي. په دې ټولو یونیورسيټو کې سو کال بین او د وی سی غیر موجودګي د وجنا او بل خو په اکټ کې دا پروویژن چې کانټراکټ امپلایز به درو کال نه زیات نه ساتل کیږي، نو بلکې به اوس امپلایز د خپل نوکرونو لاس وینځي. نو دی وخت کې ډیرو یونیورسيټو ته دا معاملات را پیښ دي چې په سونو په حساب راغی ملازمینو نوکرې په خطر کې دي او غي په کورس کې ناشتي.
بل خو د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن د سپتمبر په 14 د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده، خو د کورونا د وبا او ځینو نورو قانوني پیچیدګو له کبله لا دا کار نه دی ترسره کړی. نوموړي سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی یو بل غړی فضل الهي وایي چې باید حکومت دا معاملہ زر تر زرا هوا رکھی.
اوس خو دوه کال زموږ حکومت شو په کار کې دا زر تر زرا پراس کی خو پرون چې کومه خبره په اسمبلی کې منستر صاحب کوله چې کورونا په وجه نه دا بیا ټیک شو دا درې میاشتې چې لیټ شو نو دام پروا نه شته. نو زما په خیال دیلا پکې یو زرا سست نه دا په کار او سمره چې کیږي چې زر تر زرا دا زموږ د بچو د مستقبل سوال دی او دا زمونګه دا بچی چې دا د کوم میمران دی او د ملک میمران دی که خدای مکه مونږ دی ته یو اپورتونټی او ایجوکیشن پروواید نکو نو د ملک بس کیږي. زه به دا خبره ګورنر صرف سره وزیر اعلی صرف سره زمونږ کوم ایڈوایزر دی خلیق الرحمن خټک سیم هغه ته مونږ چې لګه شانتي هغه د پښتو یو متل دی لګه چابی په ورته ورکم چې لګتی شي ان شاء الله تعالی دا زما ته سره وعده ده.
دا یادونه وردا چې دا محل په خیبر پښتونخوا کې نه وشت سرکاري پوهنتونونه دي چې نه هي وایس چانسلران نه لري. بلخوا موجوده حکومت په بونیر او چترال کې د نو پرانستل شو پوهنتونونو انتظامی چارې پروجیکټ ډایریکټرانو ته حواله کړې دي.
شاین بونیر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو قدرمن وروډونکو د پښتو ژبې وتل لیکوال او سړنکار ډاکټر پرویز مهجور نن وفات شو. نو موري یو شمیر تحقیقی مقاله او مقدمه او کتابونه هم لیکلي ول. لیکوالانو او شاعرانو د ډاکټر پرویز مهجور د مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بلل دي. تفصیل سراج جهیر راکوي.
د پښتو ژبې وتلی لیکوال، څېړنکار، شاعر او ادیب ډاکټر پرویز مهاجر د ستمبر په شپږمه د ناروغۍ وروسته له دې دنیا سترګې پټې کړې او هم په دغه نیټه په خپل پلرنۍ ادیرا نوخار خیشکو کې خاورو ته وسپارلې شو. ډاکټر پرویز مهاجر په کال 1952 کې په نوخار خیشکو کې د زرین خان کره زیږیدلې او ابتدایي زده کړې په خپل کلی کې وکړې او دارنګ یې په کال 1951 کې په پښتو او په کال 1953 کې پوردو ژبه کې د شپاړسم ډیګری تر لاسه کړه. لدی رستو نوموړی د یو سلنکار په هیڅ په پښتو اکیډمۍ په خبر کې خپل دند پیل کړه. ډاکټر پرویز مهاجر دولس کتابونه لیکلي او تالیف کړي چې پکې پی ایچ ډی یا د لوړو زده کړو په پیر روخان تحقیقي مقاله، ملا ارزانی خیشکی او دارنګ روحاني تصوف، واصل روحانی د ماشومان روایتی سندری په اردو ژبه کې او پر رحمان بابا، غنی خان او حمزه بابا یې تحقیقي مقاله شامل دي. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي د ډاکټر پرویز مهاجر تک د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې داسې لیکوالان او سلنکاران په پیړو کې چرته یو پیدا کیږي. شاعر او ادیب پروفیسر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وایي،
پروفیسر ډاکټر پرویز مهاجر خشتي یو ډیر زیرک شعرنکار او یو ډیر زبردست قسم نقاد و. د دې سره سره شعر یې هم ډیر فلسفیانه او ډیر حکیمانه لیکو، خو د دې اصل میدان چې و نو هغه څېړنه وه، ریسرچ و. او د ریسرچ په میدان کې زمونږ سره دغسې اعلی معیاري لیکوالان، اعلی معیاري محنتیان خلک ډیر کم دي. او پرویز مهاجر چې دی نو هغه ډیر اتنټیک سړی و، خصوصا په روخانیانو باندې چې د کوم کار کړی دی نو هغه ډېر داسې کار دی چې ډېر بنیادي کار دی او ډېرې نوې خبرې مخې ته راوړي دي.
همدارنګه په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر اووی، پرویز مهاجر په تحقیق کې ډېر لوی کار کړی.
ډاکټر پرویز مهاجر صاحب زمونږ د اثر یوازینی داسې څېړنکار وو چې په هغه د پښتو اکیډمۍ کې موجود او بیا پښتو اکیډمۍ نه د پینشنی کېدو نه وروسته زه وایم چې دا اداره په دې باندې یتیمه شوې ده. په دې ادارې کې یوازنی داسې آخري کس وو چې چا ته به سترګې ور اوړېدې چې دا به تحقیق کوي.
د دې لیکوالانو وینا ده باید چې حکومت د ډاکټر پرویز مهاجر لیکل شوي کتابونه په نورو ژبو وژباړي چې دارنګ دا نورو قانونو ته ورسي. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت سوسو واره ویلي دوی د ژبو د پرمختګ او د لیکوالانو د خیر ښېګړې لپاره اقدامات کوي.
کډمنو کو تاسو د مشال اړین وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتر رسیدلی یو سوشل بي پاتې دي چې پکې یو ځل بیا منور شاته وار وکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د جنوبي وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمن د ځمکې په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشال ریډیو ته نن وویل چې د وزیرو کری خیل قبیلې او دولتانو ترمن له 13-15 ورځو راهیسې خطر روان دي، خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي ډزې تر دوه ورځو روانې وي چې اوس یې اور بند کړی او د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو سلسله شروع کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ټوبل دي. د ځلي انتظامی یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط پرون مشالې ویل چې تیر ماښام امیر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړ او بیا وتښتېدل. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبریالې شاین شاین د وجنې په تور د هغې د میړه د نیولو په لټه کې دي. نو تور بعد د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال ریډیو ته وویل لومړی پلټنې ښایي چې شاین شاین د خپل خاوند لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت پرون په خپل کور کې په تماشه وشتر شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر غړي احسن اقبال پرون په لاهور کې خبري اعلان ته ویل نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته خپل وطن ته ستنېږي. د اسلام آباد های کورټ د ستمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې نواز شریف ته د ستمبر په 10مه مقدمه ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلۍ په کیس کې 8 کاله سزا ورولې و، خو نوموړی دا مهال په ضمانت خوشي شوی دی. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکرات لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو شکسیز پلاوی اعلان کړی دی. له دې وړاندې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپل مذاکراتي ډله اعلان کړې ده، خو د دې خبرو نیټه لا هم نه ده اعلان شوې. برتانوي پولیس وايي نن په برمنګم ښار کې په چړو د کسانو د وهلو د پیښې په لټه کې دي. پولیسو د وینا تر مخه په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. پریس اسوسییشن خبری ایجنسی وايي پولیس دا د کرکه او ترهګرۍ پیښه نه ګڼي.
قدرمنو کوم دې سره د مشال اډیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره از تاسو قربا ګلایا د خبرونو وین منور شاه ټکنیکی همکارا نادرا او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اډیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خماخام لري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.